په کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نور راپورونه هم لرو. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سلام محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوریت ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ اعدام شو. د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسي بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
بلخوا د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل
د طالبانو لخوا تر اوسه یو داسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغسې قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره اولینی ګام په افغانستان کې اوربند ده.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځن مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکی هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري وژلي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموی موټر په وسیله نن سهار شوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې 4 پوځیان ټپیان سوي. هم د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې 3 ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټرسایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر شوی چې چاودنه باندې کړی د یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسیدلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د 15 کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام شو. په ویبسایټ کې اعدام شوی کس د جایش العدل په نوم د یوې سنی افراطي ډلې رهبر بلل شوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چنئی چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکیچ زیات شوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په پړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیفینګ مخکنی څرګندونې تکرار کړې. فینګ ویلي و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل سوی او بریتانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز نن په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې د دغه هېواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د افغانستان حکومت هغه وروستي راپورونو ته خبرګون شو د لای چې پکښې د طالبانو له لورې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنې
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکاره اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي. او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده دوستانو. خبرونه د حکومت په خبرګونونو پیلوي چې د هغه راپورونه ته شدلې چې د طالبانو له لوري پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. شغلی موهب په یو تازه خبر سوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلې دي. نو په دې اړه نور تفصیل همکار لکبل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانگزی ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب تازه پر خپل ټویټر باندې لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهیدلی نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حقیقت ته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستيال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیک به د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانگزی مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف خانی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واکس پرلو پاړه ویل دي.
که نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وکړو. کمی چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان د ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونه د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونه د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بڼه د اجندا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې د چلایبي مدیر هيسي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټپه اوله اړې دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلی کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون ښودلی دی، تېر شپه په خپله ولسمشر اشرف غني هم ویلی دی چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غني بیګا د آسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سرسول. په کابل کې د 1999 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران سو. دغه راز نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دی د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث تودې په همدې شپه ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړم چې په دې خبرونه کې پاته سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اوربند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم م کوي، بس دا ملت نور پرېږدي. دا ملت هر ساعت په ایر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي او هره شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د پستر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښې دي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته به څه شي نښې یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاله راوړی. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږه خلاصه د رادیو اورو په د افغانستان د حج اوقاف او د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج اوقاف رئیس دا څرګندونه کړې دي او دوی وایي له خلکو غوښتنه دي چې د پولیو ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج اوقاف رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره په ګډه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رامنسسي واکسین ننګه کوي. هغه وایي دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګه وکړي او خلک واسوي چې خپل ماشومان د واکسین په هر دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټول ناروغانو ته په تیر بیا ماشومان ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي خپل ماشومان د واکسین لڅاڅکو به برخه نکړي.
ټول علما او ته په جاره باندې توصیه کړی ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغه ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی صحه ته ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلک دې ته وهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بی وزلی او هم جګړو ځپلی، تیر کال په کې د ګزړ ناروغي څوپی شې سپسوي هم دی چې روغتیایي کارکوونکي سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړ د ناروغي پر ضد د واکسین پر رسولو کې خنډونه بولي. د دې ولایت دینی علما وایي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علما شورا رئیس مولوي حمیدالله وویل
زموږ ږغ په خلکو باندې دغه دی، دغه مو خلکو ته پیغام دی چې د دغه مخه دې نه نیسي، دغه واکسین دې وشي، دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په هغه منچکه کې
د اورزګان دینی علما د ګزړ د واکسین په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړ نوې پیښې موندل شوي او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤل سیف الدین باراک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوېښت زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسینه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس اوخته کولی شي ماشومان. علما غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه طریقې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت سره تعامل سره لري، که د دبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت سره تعامل واخلي، بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ ته هغه هم نه معلومېږي چې دوی مشکل دا پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قناه وطن خبر ده، دا موږ د مشرانو کار دی.
خو اسلوال طالبان وای دی د واکسینونو مخنه نیسی. د جډلی ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو تویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. شاغلی باراک وای په 2020 کال کې په اورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې 4 مثبت شوې دي. دا مې روغتیا د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکې کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. روغتیایي چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه ماشومانو کې دي چې له ګزړ ضد واکسینه یا په قطعي ډول محروم شوي وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق شوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې کورونا واکسین ته لاسرسی ومومي. د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوز د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د WHO نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی او اروپایی اتحادی چه افغانستان سر جمعه نکرد نه تنها افغانستان سر بلکه دونه هیوه دو سر آقا هم ورطا ورکول کیگی در 2023 کال ترشمگه میسته پوری لگه و روسا آسیایی بانک هم جمعه نکرد چه در 45 سر با واکسین ورکوی نو در واکسین نه انشالله پرام در رتونگی 2023 و 2023 کال گی با افغانستان تا را ورسیگی.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د بخوانی او ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړي توب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2023 میلادي کال په نیمایي او د 2022 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,008 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو ډرایوران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لاري د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لویو موټرو ډرایوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه برخه کې دي خپل حادثه چټک کړي او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل
هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي، نو د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت دپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دو مراحل د سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
کویر جمهور نم دا هیله دادی ولایتي درې نم دا هیله چې موږ د ترانزیت په سلام خلاص کړی مراحل چې خلاص شي پاکستان هیواد سل په سلو ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولي ورو چې اوس کې نه کیږي هیڅ نو خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر دا د ترانزیت مسله باندې د ډرایورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غور ونه کی نو د خوست خلک ورجګي دلاره بو بندوي دي غلام خان لاره بمندوي او د کابل لوی لاره بمندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي مرایل اخلاص نه وي او د ډرایورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
مسایل سیمه په کې د غلام خان د ترانزیت عمل پیدا دي د
یعنی کار اخلاص ته رسمیت مسایل چې مې په دمو تعقیب کړی یو تر اخیره پورې رسیدلی دي. یوازې هغه اعلان چې رسمي باید وشي هماغه یوازې د ترانزیت د برخې کار لپاره د نور سوداګري مالونه ټول ځي ورځي و نور برخې باید شوي.
د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د نوې بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوي محدودیتونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوي. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیایي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته یې کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه ځغلاز د رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
ورغادو زه به سم د هلمند ولایت لا واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو را مال او کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچاو ته کوچان کومه د سرځین نه لري هغه نه خو دې جوړ لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړي مردا فار حکومت ته هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فائدې کړي چې ترڅو د خپل ژوند په آرامه فضا کې تیر کړي.
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوینه په تمو کې ما موږ د شربانه نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولې سوینه سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروري جنگونه کې د ټول سو یو حادثه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل ولې سوینه سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د شرشل ولې سوینه سرکان جوړ کړي. سلام علیکم.
زبل مختلار د زبل ولایت 15 اړیکنه ولې د ځمټ وستنه دا چې زبل ولایت کې د دې شبکې پر مخ هیڅ کار نه کوي د دې ځغ باید تر ټول څارواکور شي. وطن
زمانو شریف الله ده کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ د ساو کړی سیدن کې ما ورور سیده چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهل ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیل کوم چې ما بینه پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم او سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په دې سره ته د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې کله سلام محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسله وال طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کانفرانس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت ښولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبان وبلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان سوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی وو اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمره یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیمینار موخه د داورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشعوف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنی دی چې 24 داورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لورې پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشعوف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغېدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او یا لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 8 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 34 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګه د انسجام کلب په 23 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د خغلی زیاب خبره د سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلي افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د دریو شل اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستانی خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د اتو لوبغاړو په سوځیدو یې په پوره شل اورونو کې مقابله لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 وکټو په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 350 اوریزو سیالیو ریس هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی اوریچ پدې کې د ننګرهار له شاروال سره خبرې سوي دي، او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر اباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول دا هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر